وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران بام په سیمه کې تیاری کوونکي اقداماتو ته پرې نږدي. دا مو د سر او مهم مسایل دي. نورې خبرې او خبري راپورونه هم شته، خو درسته مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د دې خبره د سولې یو جامع تړون په لټه کې ده نه د وتلو موافقه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام خبر اعلانو ته کړې ده. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دوی په موسکو کې غونډه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د دې خبره د سولې یو جامع تړون غواړي نه د وتلو موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خاغلی خلیلزاد بیګا شپه ناوخته دا خبره په خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي د سولې په جامع تړون کې له تراګري سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چارچوب دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګانی ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغو ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیلزاد او طالبانو اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحا کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي سیاسي ډلې ویان سویل شاهین هم پرون شپه په ټویټر پاڼه لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي او د دې خبره لدی چې پراتلونکو کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې شپږ واره مخکې د طالبانو د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرې کړې دي. د دوی مخکنی خبرې تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د تراګرو د نه کارونې د ډاډ په حاصلولو متمرکز بلل شوې. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام په هلمند کې خبر اعلان ته وکړه. جنرال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي پرون هلمند ته تللي وو. ښاغلی سعادت وویل
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړی دي. نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوناسي امنیت رئیس به مو امنیت مینی والي صاحب او خوندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او موږ د خواب وضعیت څنګه دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي د حکومت او بهرنیو ځواکونو د لوړ پوړو چارواکو هلمند له ځایي چارواکو سره د نوې تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو ژمنې کړې. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغلی و. ښاغلی محب ویلي د ملي امنیت د سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ایزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ایز ائتلاف پر جوړېدو بحث کړی. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه وروستۍ یا سیمی فاینل سیالۍ ته لار پیدا کړه. د سې شنبې په ورځ افغان لوبغاړو وکولی شول تایلند ته 3-2 ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو د فوټسال د آسیایي جام نیمه پایلوبې ته ځان ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ په نیمه پایلوبه کې د انډونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پیټرک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی. ټرمپ د سې شنبې پر ورځ پر خپل ټویټر ولیکل شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ټرمپ وینا مارک ایسپر به د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. به هم د امریکا د دفاع وزارت خبر ده. امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سې شمې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او ځمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې له لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندیز درادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. له دې سره د 2013 کال رئیس له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. او نسبتاً یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. د جاپان د ځمکې پیژندنې ادارې د سې شمې پر ورځ وویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولې. د امریکا د جیولوجیک سروې ادارې بیا د دغې زلزلې شدت 6.4 بللی. تر اوسه پورې په دغې زلزله کې ځینو احتمالي پیښو او تلفاتو په اړه باندې څه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خپرونې کوي. ورزو د پروګرام د معرفي برخې ته. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی دی. په دې اړه باندې به نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش امنیت شورا ته خپل راپور هم وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ځانمرګو بریدونو د کمښت په اړه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین ځپلي دي.
تګریز پلان تغییر کړی دی. په پرتله زمونږ پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشاد مرستیال خوشحال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللی و. ښاغلی سعادت هلمند ته د سفر په اړه وویل:
په دې اخر کې مونږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړی دي. نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوناسي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران به هم په سیمه کې ترهګریزو تیری کوونکو اقداماتو ته پرېنه ږدي. بیا هم سلام، دغه پروګرام ته ستاسو خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې 8:09 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو دا خبره سې شنبه کړې، د ټینګار کړې چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نګدي. دا مو بهرنۍ موضوع ده، خو لومړی د افغانستان په اړه باندې راپور دا چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیتي اغیز تر سرلیک لاندې مخکې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په اړه نور جزئیات اجمل ارند وړاندې کوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورت نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په 14 پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورت په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ییزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بې ځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سې شنبې د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام بے ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د ښځو د ونډې ستاینه شوې. په ریپورت کې ډېره اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري له 8 نیټې د مې د میاشتې تر 9 نیټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 15209 امنیتي پیښې ثبت شوې. ریپورت وړاندې وایي دا شمیر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وکموالی ښیي. د افغانستان جنوبی سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهد وي، ورپسې د افغانستان ختیځې او لویدیځې سیمې په دویم او دریمه درجه له ناامنیو سره مخ بلل شوي. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب، ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوي. له 3200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او مې د میاشتې تر منځ د مودې په مقایسه په سلو کې لس سکل راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډیر کمی یادونه شوې ځانمرګ بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر مې میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 70 ځانمرګ بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړې توګه په کابل او جلال آباد کې دا ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیر کال کې د خپلو عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړي. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره و نه کړ، خو ویل په ورستیو کې د حکومت د مخالف وسلوالو مرګ ژوبل زیاته شوی او د ملي اردو بریاوي زیاتې شوی.
تګړیز پلان تغییر کړی د تیر په پرتله زمونږ په خوا دفاعي حالت په اوس موږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو يرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټنځایونو ته ځو، د دې اقتصادي زیرمې، د دې روزنځایونه، د دې مراکز، دا ټول موږ په نخښه کړل. تاسو دې گواه وایي چې موږ هغه ځایونو کې چې د هېواد دښمنان تصور هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسیږو، موږ په هغه ځایونو کې دې په نخښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کیږي، دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورټ کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لویه قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو منشي په خپل تازه رپورټ کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوي بریاوې وساتل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتنه په 12 شپږ میمندنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. پرون د پاونسن کې د ملګرو پاونسن کې د ناتو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سعادت هلمند ته تللی وو. دوی د هلمند چارواکو سره لیدنه کړې، تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکز وي. د کورنۍ چارو او ملي دفاع د وزارت مسؤلینو ژمنې کړې چې په دې اړه باندې چې د هلمند په هلمند کې بل افغان ځواکونو د تجهیز لپاره خپلې هڅې کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور رالیږلی.
د معلوماتو له مخې چې دولت مکمل مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راجرز شوی دی، راغلی دی چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د دولت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخه د سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو دیدن وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ تجهیزات او حالت څنګه دی، او زمونږ د هلمند ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویمه مخه دا و چې په دې اخر کې مونږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډیر کلک ضربات وارد کړی دي. نو چې د خپل د هلمند د محلي د خوناسي امني رئیس به عمومي امنیت مني والي سه او خوندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسولینو په هلمند کې میشتو سرتیر ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمیر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو د پرجمنې هم کړې دي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیار رسنیو ته ولیدي چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره دغو عملیاتو د مسیرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دول سوالی را در اواخر موازات ساختیم. نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگاتنگ به مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه ازی که اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و برای آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان از خاک باشه برای آزادسازی انشاءالله ما آماده هستیم و پلانهای روی دست است و خبرهای خوش رو شما خواهد شنیدن.
دغه دولتي او بهرنیو مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیاو او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. که څوم د هلمند د دولتي مسولینو ترڅنګ د کابل نراغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او کشفي عملیات بریالي بللی دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړی دي او په هغو کې اکثر قربانیان ملکي کسان بللی دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند دغه خبره نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغان سوداګریز دیوالی شوی بانک د تصفیه چاري روان دي او په نږدې وخت کې به پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایاند امل هاشور ازادي راډیو ته ویل د افغانستان سوداګریز بانک نږدې یو کال وړاندې د بانک د شریکانو ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو له امله دیوالي شوی. که څه هم ښاغلی عاشور وایي د افغان سوداګریز بانک دیوالي کېدو یا ورشکست کېدو د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه دی کړی، خو یو شمېر اقتصادپوهان وایي د بانکونو دیوالي کېدل د مشتریانو باور ته زیان رسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان بانک وایي چې افغان سوداګریز بانک یا ACB نږدې نوي پسلو کې تصفیه شوی او د تصفیه پاتې چارې به هم ډېر ژر پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد بانک د شریکانو ترمنځ د بېلابېلو ستونزو له امله دیوالي شوی دی.
درې مهم مسلې وو، یو دا چې د خپل سهامدارا خپل منځ کې جوړلو، بل جعلکاري او تزویر وو، درېیم د قانون نه پلي کول او د خپل منځ کې جعلکاري او تزویر د دروغ شرکت په نامه باندې پیسې استلوي. دا کارونه تر سره کړو.
دا دریم افغان بانک دی چې د یو لړ ستونزو او مالی فساد لامل دیوالی کیږي. له دې وړاندې کابل بانک او له هغې مخکې د افغانستان انکشافي بانک نور هغه بانکونه چې د مالی ستونزو او پراخه فساد لامل دیوالی شول او د افغانستان بانک له لوري تصفیه تر سره شوه. په همدې حال کې د افغان سوداګریز بانک یو تن شریک سید جاوید اندیش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک په 2012 میلادي کال کې جوړ شوی او له هماغه لومړي سره له سقوط سره مخ و. وایي په 2014 میلادي کال کې د مرکزی بانک له لوري د تایید شوی او ناسمو څېړنو پر بنسټ دا بانک واخیست او میلیونونه ډالر را پانګونه وکړه.
دا څېړنه مرکزی بانک تایید کړې ده بیا ورسته دی نه چې دغه معلومات په اساس دا بانک جوړ تیار ده. ما د راتګ نه مخکې دا بانک سقوط شوی و، د خلکو امانتو د خلکو غلا کړی و، زما پیسې چې راغله، زما سرمایه چې راغله، د خلکو امانتونه پوره شوه.
د ادا کوي چې نږدې 22 میلیونه ډالر پانګه ورکه ده او افغان حکومت باید ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان بانک وایي ایمل هاشور وایي چې دا د مرکزی بانک کار نه دی، بلکې دا بانک دنده لري چې په بانکونو کنټرول ولري. که څه هم ښاغلی هاشور وایي چې د افغانستان سوداګریز بانک دی ولي دل د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه لري، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د بانکونو دیوالي کېدل د یو هیواد پر اقتصاد د ناوړه اغیزو تر څنګ د مشتریانو باور ته هم زیان رسوي. ښاغلی دودیال افغان حکومت غواړي چې د دغسې حالت پر رامنځته کېدو باید له بانکونو سره مالي مرسته وکړي تر څو افغان بانکونه له دیوالي کېدو څخه وژغورل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
من کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شي براورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي، منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورسپانې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیه او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي، او واشنگتن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې چین او روسیه د اسلامي اخیانو له لوري هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لوري اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورسپانه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یو ځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنګټن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 4.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه، اوبه او دوا چمتو کړي. خبرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالي تقریبا 2.6 لک کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. خلک له لوږې سره مخامخ کړي دي او د ځینو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه وړاندې د سره صلیب او سری میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلي کې ورشتونو ته اشاره کوي چې تر 1.8 لک ډېر کسان د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. اوس ورزو به یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پومپیو د سې‌شنبې پر ورځ دا هم وویل ایران به په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وو د جګړې په صورت کې به یې هیواد ګټون کوي. په اړه یې تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خواته راخکل شوی. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نور سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې وویل سیمې ته د زر تنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی.
We are there to deter aggression.
مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیری مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي. موږ دې ته دوام ورکوو څو پیغام ورسوو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمان په خلیج کې تیره اونۍ پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللی. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونه سره مرکه کې همدارنګه ویلي لدې خبرې سره چې ایران د دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې ویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یو ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستم.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبر کړي وو او ادعا یې کړې وه چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سې شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی امریکا ته خبرداری ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عقلانه چلند وکړي، له زغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیر اونۍ تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنئی هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ویزې د اخیستو نوې مقررات ښایي ډیر بهرنیان دې ته اړ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کې خپل پوسټونه سانسور کړي. د دغو نوي مقرراتو له مخې د امریکا د ویزې متقاضي باید په ټولنیزو رسنیو کې د ټولو اکاونټونو ادرسونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
هغه بهرنیان چې امریکا ته د امپریالیزم خطاب کوي او غواړي د استراحت لپاره میامی یا د قمار وهلو لپاره د لاس ویګاس قمارخانو ته لاړ شي، له دې وروسته ښایي په ټویټر کې د لیکلو لهجه یو څه نرمه کړي. او هغه بهرنیان چې فیسبوک کاروي او که په نیویارک ښار کې د ژوند د کومې ورځې تصویر په خپله پاڼه کېږدي، ښایي له دې وروسته له دغې محبوبې ټولنیزې رسنۍ سره مینه یو څه کمه شي، هغه هم په دې خاطر چې پرې د دې شک ونشي چې ګواکې غواړي د دایم لپاره په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویزې دغه نوي طرز العملونه له متقاضیانو غواړي چې د ټویټر او فیسبوک په ګډون په ټولو ټولنیزو رسنیو کې چې شاوخوا شل په نښه شوي خپل پروفایلونه ورسره شریک کړي. د دغو نویو مقرراتو له مخې چې د میل یو دېرشمې رئیسې عملي کېږي، د ویزې متقاضیان دې ته اړ نه دي چې د ټولنیزو اکاونټونو پاسورډونه هم ورکړي. خو له دې سره سره د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې دغه نوې غوښتنې به په ټولنیزو رسنیو کې آزاد بحثونه محدود کړي او هغوی چې غواړي امریکا ته مهاجر شي یا د سیل لپاره لاړ شي په خپلو پوستونو کې او هم له چا سره آنلاین دوست شي له ډېر احتیاطه کار واخلي. دغه نوې مقررات چې تیر کال اعلان شوي د ولسمشر د هغه پراخ پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا پولې سختوي. دا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین هغه ژمنه وه چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر د غوره کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړه. دغه نوې سخت مقررات د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره نه دي چې له ویزې پرته متحدو ایالتونو ته تللی او هلته د نوي ورځو لپاره اوسېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلی ویلي چې کله چې موږ د ویزې د متقاضیانو پر غوښتنو غور کوو، د ملي امنیت مسله زموږ لپاره لومړیتوب دی او هر هغه څوک چې امریکا ته سفر کوي یا د مهاجر په توګه د هیواد ته داخلیږي هر اړخیز امنیتي چک کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغو نویو مقرراتو له مخې که چا هیڅکله هم په ټولنیزو رسنیو کې کوم اکاونټ نه وي پرانیستی او په فورمونو کې د ټولنیزې رسنۍ پوښتنه نه وي ځواب کړي، ویزه یې نه ردیږي. د روسیې د سانت پیترزبورګ اوسیدونکی آرتیم تیخنوف چې څو ځلې متحدو ایالتونو ته تللی وایي دا شخصي ازادي تر فشار لاندې راوړي، خو بیا یې هم باید درناوی وشي ځکه هغه یو دولتي میکانیزم دی. تیخنوف وایي د دې لپاره چې امریکا ته له تلو خوند اخلي دی به دغه مقررات مراعت کړي.
د کندهار د خزو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوي خبره کوي چې تازه په دغه ولایت کې یو درې کلن هلک له یوې بلې 15 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ رالېږلی له کندهاره.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم نه دی زده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عمه له 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کارونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه، خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره ادا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیان سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا پر دغه پر چم باندې بډا سړی ته ورکوي یا په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځه وړلو کې هم یو خپل او ورته کمپاین دي تر سره کړی.
زه خپل د رسنۍ والا سره دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې پلاده د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک خلاص ستاسو زه ډیر مننه کوم. نسیر اتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې کړ وی غواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم وارې دپاره چې دا د ډېر محبت د ډېرې اوسیلې څخه د ډېرې دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عینې وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه اڅکزي وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمن اڅکزي وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارې سخت یوازنې د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامې زموږ د خویندو غوښتو په لاره مرکز او تر ولسوالۍ کې. خوشبختانه موږ شش کال په نو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي. په دې مسایلو په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي راسره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي.
د لاندو خبرونو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د ده په خبره د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی نه د وتلو د موافقې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیګا شپه ناوخته د خبره په خپل ټوټر پاڼه لیکلې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ارشاد امنیتی معین خوشحال سعادت وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه گزارونه کړي او دوی ځپلې دي. ښاغلي سعادت پرون د خبره هلمند کې خبریالانو ته کړي. جنرال سعادت او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللي وو. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان تر 40 کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه او وی کولای شول نیمه پای لوبې ته ووځي. په نیمه پای لوبه کې چې د پنجمې پر ورځ به وشي افغانستان له اندونیزیا سره مخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره خپل نوماندۍ تیر شوی. ولسمشر ټرمپ وینا مارک اسپر بعد امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره له دې هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. ازادي رادیو ته غواګیست لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورسم ورزو اورزګان ته. اورزګان کې د نیول شویو غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې ده. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي دغه شخړې هغه ویلي دغه شخړه هغه مهال پای ته ورسیده کله چې امنیه قومندان د یادو نیول شویو کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشې کړل. افغان امنیتي ځواکونو په څو وروستیو ورځو کې په هیل اورزګان کې دوه هغه پخواني قومندانان نیولي وو چې ویلي غیر مسؤوله وسلوال کسان لري او وسلې ورسره یو ځای نیولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لېږلی.
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخواني کمانډان غلام د سګیر الماس پر کور او د پخواني امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتي پوستو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برېښنا د شرکت د رئیس پر کور چاپی ووهلې او وی نیول او زندان ته واچول. نو له تیرې ورځې رئیس په وړاندې دغه ته د یادو نیول سو کسانو په لویانو او په مشرانو جرګه او ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازو خبرګونونه راوپارول. دغه خبرګونونه تیر ورځ ماپښین مهال په ولایت مقام کی د امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو لخوا د یو غونډه پر مهال لمړی په لفظي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل سو. دغه تل ځکه شخړه رامنځته سو چې اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل حکومتان ورته نور کول. تر شخړې وروسته د نیول شو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسیرا وایست او د ترنکوټ شار او ولایت مقام یې ماسره کړی. غوښتل یې خپل نیول شوی کسان په زور له کمانډان څخه را خوشی کړي. د ترنکوټ شار تر څو ساته ماسره کېدو وروسته سناتورانو منځګړی تو توپ وکړي او له کمانډان څخه د نیول سو کسانو له جملې څخه 15 تنه په ضمانت را خوشی کړه، چې وروسته د نیول سو کسانو پلویان هم له مورچلو راښکته سو او د ترینکوټ ښار یې خلاص کړي. په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سو کسانو د سیاسي بادلې او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي. نوموړي وایي په ازاد سو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی. حنیفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر را خوشی کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نیول سو کسانو له جملې یو شمیر کسان د سناترانو په ضمانت خوشی کړي. دی وایي سناترانو ورسره ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په لاړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. قومندان زیاتوي که سناترانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولتي وسلې به له یادو کسانو راټولوي. دغه کسان چې ما آزاد کړه له مرکز څخه د راغلي سناتورانو او وکیلانو په ضمانت مې آزاد کړه. له ما سره یې ژمنه کړې چې په یوه هفته کې به په دغه ولایت کې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. د نیول سوو کسانو دوسیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او څېړل کېږي به که مجرم و قانوني چلند به ورسره کېږي. کومندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي. دی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي. قومندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسؤوله وسلوال او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې یې نیولي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې له یو شمېر هغو ملکي وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې چې په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېل خوا او لخوا په بمي چاودنو، بریدونو او نورو پیښو کې زیانمن شوي. یادو کورنیو له دې مرستو خوښي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې دولت او نورې خیریه ټولنې به هغو کورنیو سره مرسته ته دوام ورکړي چې سرپرست او د ګټې وټې سرچینې نه لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي.
د سه شنبه پر ورځ په خوست کې د کومک پونوم ایوینا دولتي مؤسسه د ملکی وګړو له هغو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په جګړو به میچاودنو او نورو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، ټپیان وي او یا د کورنۍ عایداتي سرچینې د لاسه ورکړي دي. په دې پروګرام کې هرې کورنۍ سره د 8000 افغانۍ په ارزښت 14 قلمه توکي چې وړه نری وریجې، غوړي، بوره، دال، نخود، لوبیا، شین او تورچای، د جامو او ځان مینځلو سوډا او شامپو همدارنګه نور توکي پکې ول مرسته وشوه. د کومک موسسې ولایتي مسؤل فیروز تنی د مرستو د ویش پر مهال آزادۍ راډیو ته ویل
تر نن ورځ پورې موږ په خوست کې تقریبا 40 پیښې ثبت کړې دي چې د 40 پیښو کې 10 پیښو ته رسیدګي شوې ده، 3 پیښې د سروې لاندې دي. که څوک هم پاتې ملکیان چې په جنگ کې یا زخمی وي یا شهید وي یا هم منبع د عاید د لاسه ورکړي لکه موټر، موټرسایکل، دوکان، کور، موږ سره تماس ونیسي، موږ هغوی سره په وخت زمانه کوئی سره مرسته کو.
د زیانمنو ملکی وګړو هغه کورنۍ چې ادم رسې تر لاسه کړي خوښ دي او د مرستو د دوام غوښتنه کوي. محمد جمال چې ادم رسې تر لاسه کړه د روژې یوه ورځ مخ کې خوست خار کې پیوبه می چودنه کې ټپی شوی وو.
د روژې نه یوه ورځ مخ ته 12 نیمه بجې کام زیوتو ټیم او مقصد مصرف سامان سره و دي ګونه تر ونم دا والا 14 13 وا او په دویمه 14 کې دا په خرمان تش ولا چې زو په سار ولګیدم ټټر کې ولګیدم مقصد خپا کې ولګیدم چې موږ سره د امرسته چې دی وکړه خدای د خو سره وکړه مقصد آئندہ کے بعد منگ دے خپل نظر نہ ونب سیزا کا ڈیر دا سے قرآن اشتہ چی سرپرست نہ لری مقصد مت خپل ټیمونه راپوتی دي.
جنت ګل د ساز میدان د الګاډ د سیمې اوسیدونکو دی چې په یو سوال برید کې پلار او ته دواړه د لاس ور کړی دي.
او دا سي ډېر غيبنه نور لوړه چې په پیخه کې وتلاس کسون ته مر جوبل رسیدلی و. هدا هر سړی کوي چې موږ سره داسې نه تور نه جنگو نه بلوا خو غره کې بس شهادت ور رسیدل.
په خصوص کې د معلولین او شهیدانو د چارو امیر سید محمد نگزاد کسه هم یاد مرستې ستای خوای چې په دې ولایت کې د معلولین او وژل شوی د کورنۍ او ارتیاوی ډېر دي او په دې مرستې کورنۍ ستونزې نه ختمیږي.
دا خو ډیرو مرستو ته ضرورت لري په دې اتل زره یا پاتوي زرو چې د اوسنۍ دیارلس کلمه مواد په دې بسنه نه کوي. دوی زیات مرستو ته اړتیا لري. دوی سرنویش پاتې شوي دي، دوی پلاران مړه دي، دوی ورونه مړه دي، شهیدان شوي دي. دوی لپاره ډیر څه ته ضرورت دی چې دوی ته یو وړوکی کاروبار پیدا شي او کور او عاید په براکه کوم کومک ورسره وشي.
په خصوص کې د معلولینو او د وژل شویو د کورنیو د غړو یو غوښتنه او نیوکه داده چې دوی سره نه یوازې لازم مرستې نه کیږي، بلکې په کال کې د تقاوت هغه یو اندازه پیسې هم په یوه او بله پلمه څو کاله ځنډیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت سلاکار محمد اکبر زیرک چې د یادو مرستو په ویشلو کې موجود وویل چې د 1.8 معلولینو او شهیدانو د کورنیو تقاوت چې خواوشا 340 میلیونه افغانۍ کیږي او د مختلفو لاملونو پر اساس نه اجرا شوي، په دوه درو ورځو کې به ورته حواله او د دوی بانکي حسابونو ته به جمع شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفه ورسته به پکې سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت اویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونه د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي نو که تاسو خوشحالي لمړی نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیر شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بله حضرت، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را بشم مشخصا د دغه ورور د پوښتنه په مغوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوزا پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې تر سره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده. او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به مراوخلو بیا په راسو ستاسو جواب ده.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم خو دې دوی چې نشر کې او مونږ د سوالی کې چې دې بخښ زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشتا او سرک نشتا، سرک مونږ د کله کې مخکې او اوس بخښ ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی د سرک کې چې مونږ مساول سوالی ته سرک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایورکی دی هر څوک دی بس غلا شو وکیلانو جبوت اته کټه کړ. والسلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه کېلې مال کچته دی دلته اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکه او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړي. نو ما د ازادي او دوست ټول هغه نه مننه کوم چې چاته د موږ आवाज ته وو په وسه نه ده نه باندې به سلام.
حساس ستاسو جواب دې غوړو
مننه. تور ودان دله چې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په دوا کې دم روانه چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې دلا جمنګل ول سوالای کې کوم مشخص سړک، البته دلا جمنګل ول سوالای په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کال وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو حالت په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلا جمنګل ول سوالای کې بلکې په نورو ول سوالای کې هم کوم دی کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی داونه استفاده شوی دا په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلی سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی، او ان شاء الله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پخو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ول سوالي سرکونه چې عمومي سرکونه دی او لوی لارې دی هغه جوړ شوی دی، البته دو سرکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهم اساسي سرکونه دی لا هم هغه نه دی جوړ شوی. دا هغه عوامل هم واضح دي چې پکتیا ولست هغه باندې پویږي، یو هغه د احمد خیل او زاجی عریب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی ماشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې ریسکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغو د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي، په همدې اساس موږ هم په فیلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټي پروژې دي او د ولس په خیرم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو، موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمن سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفتو چې هغوی تل د ابادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فیلن موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو همکاري کړې ده لاغ نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فیلن ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې. په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګه د 3G سایتونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سکال کار وشي چې دا په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کی او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځو. مشخصا په لږه منګل ولسوالۍ کې زموږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې هغه کې دیواز زدران او د جنخیل یادونه کولای شو دغه طبيعه د مخابراتي شبکو په خخ واقعا هم د کینات وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعال دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات تنو په خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو ان شاء الله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس دي کلی دي په بخښنه سره دي مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دي پای ته کېدو.
ډېر مننه کوم حسر صاحب. ورستي پښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه ورستي غوښتنه او شکایت به هم وورو بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا دي پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي او کسابان چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څوره دي چې دور دي دولت بندې کوي کسابان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابان تر څو خلاص نه کړي چې تر څو خپله نرخامه ده دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي. موږ ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا خپل روزمات ته یو څه وخت ډیره مننه.
بلې حسن صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي. یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي. څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه؟ څونه د دې څارنه کوي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي کاغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه دا د روزي په وایلو کې وه او د روزي په لمرنۍ ورځو کې وه. لاغنه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تدیبی اقدامات تی شاروالای لخوانه شوی و دی نرخنامین دی سرگراوی نو دی آغا پا مقابل که بیا دی کاری تیسابو که و دیر وراج دی دوی قصابهی بند دیوی وروز تا بیا یو موافقی تا دی شاروالی ریاست و اروان ده کمیتا و قصابان ورونه سر و رسیده لوز نرخونه دی اتدال پا حالت که بی بیا هم دا تاکید که همه چه دی نرخونو کنترول که پر دیر بریده پوری دی قصابانو امدارنگا دی نورو سنفی اتحادیو که دکانداران دی یا نور اتحادی دی دوی مسئولیت هم جوری دی چه دی انصاف نکار واقعی و دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسئ چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځې لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده او انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا تر سره کیږي فعلا جریان لري تر ډیره بریده پورې دا بریالی شوي ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ تعریف شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ خونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک مشتریانو کاغه دکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پورې حل شوې.
بله په بخښنې سره یو بله پوښتنه بهم وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مام څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستاني کلدار رایې جو خو خوشبختانه په تېر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمام شوې دي چې بلاخره افغانۍ حداقل د په مرکز ګردیز کې ازادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیا نه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی. نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داوو خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان ښاغلی عبدالله حسرت، ډېر مننه کوم چې د ازادي راډیو بلنه مو ومنل او د پکتیا ولایت د اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وویل.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وئ او د ازادي راډیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو، خبرونه ستاسو خپل خبرونه ده، کولای سي چې موږ ته زنګ وئ او د خپلې سیمې ټولنیزې ستونزې او مشکلات را سره شریکې. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګډه جوړي. مننه ترې کوم د همکارۍ څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز.
شیبا پشیبا تازه خبرونه لازادی رادیو تخا.